برنامه حاضر چیا دارن. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشۍ ماڼۍ په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د پیل شویو خبرو په اړه څه وایي. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو تاندې څانګې او حقیقت سره پروګرامونو ته ځانګړې ده، خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی د شار جوړولو او مزکو له وزیر وغوښتل چې د خپلو پروژو د اغیزمنتیا لپاره راپور وړاندې کړي. د فراه د پشتکو بې ځایه شوي خلک د امنیتي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي، او هغه سعودي پیلوټ چې په امریکا کې درې تنه ووژل تر پیښې مخکې پر امریکا انتقادونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي چې امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته جواته شوی چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ خبري چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه بندې شوي وې پرون له سره پیل شوې. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو د پیل په اړه وویل چې واشنگتن او کابل د سولې په اړه ډیر کار کړی او مشترک دریز لري. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د شار جوړولو او مزکه په وزارت کې دندو ته باید اساسي بیا کتنه وشي. ښاغلی غنی پرون ماښام د دې وزارت له سرپرست سره خبري وکړي او لس ورځې وخت یې ورکړ چې د خپلو پروژو د اغیزمنتیا په اړه راپور ورته وړاندې کړي. ولسمشر غنی ویلي چې د اقتصادي برخې لپاره ښاري پلان د درک وړ نه دی او په انکشافي چوکاټ کې د ښاري لید رامنځته کولو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د یو شمېر زورواکو لخوا د دولتي مځکو او شخصي جایدادونو غصب، د حکومتي ادارو له لوري د مځکو غیر متناسب ویش، غیر متناسب شاری پراختیا له اساسي ستونزو بلل کیږي. د فراه د پشتکو ولسوالۍ یو شمېر خلک وایي چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشتو او خراب امنیتي وضعیت له امله 2000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. هغوی ویلي چې په نږدې دشتو کې په خورا بد وضعیت کې پراته دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک پرون شنبه د اعتراض په دود د فراه د والی دفتر ته ورغلل. د پشتکو اوسیدونکي عبدالسلام د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې که حکومت د هغوی وضعیت ته پام ونه کړي د ولایت مخې ته به ځان ته اور واچوي.
مدت 4 ماه که ما مردم زندگی دا قریه
دی وای څلور میاشتې کیږي چې په لاسو کلیو کې وضعیت څه خراب دی. مالونه را چور کړل، کشتونه را وچ کړل، شزی او کوچنیان مو په تیشته دي. په خدای قسم ځان سوزوم.
سرای مردم اوار شده، با مردم زندگی نمونده.
د فراه د والی ویان مسعود بختور تایید کړ چې په پښتکو کې خلکو ته تاوان رسیدلی او بازار چور شوی دی، خو بختور د دې کار پړه پر وسلوالو طالبانو واچول او ویل چې په سیمه کې به ډیر ژر عملیات وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای ویلي چې نړیوالې رسنۍ په ایران کې پر بهرنیو خبریالانو او خبری رسنیو بندیز او پر انټرنیټ د وضع شوي محدودیت له امله خلکو ته د بې پرې او دقیقو معلوماتو د رسولو په برخه کې له پیش شوي خنډ څخه اندېښنه لري. جیمی فلای د آزادی اروپا و آزادی رادیو د ایران برخی رادیو فردا ته په مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو ویلي
Obviously we're very concerned about the targeting of our journalists.
موږ دلته په فردا کې د خپل ژورنالیستانو په امریکا ژغ فارسی، بی بی سی فارسی او نورو نړیوالو خبری آژانسونو کې د خبریالانو په اړه چې له دې وضعیت سره مخامخ دي اندیښنه لرو. په وروستیو اونیو کې د ایران په بیلو بیلو شهرونو کې د تیلو د بیې د لوړېدو پر ضد مظاهرې وشوې. د حکومتي ضد مظاهرو په مهال د ایران حکومت په خپل هیواد کې پر انټرنیټ بندیز ولګاوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي هلته د خلکو مظاهره له بهره تنظیم شوی وی او د رژیم پر ضد دسیسه. سلګونه کسان پرون شنبه د بیلاروس په پلازمینه منسکی لارو سړکونو ته راووتل او له روسیې سره د ادغام د پلان پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کونکو د بیلاروس د لومړي خپلواک دولت د سرو لیکو سپین بیرغونه او د اروپایي اتحادیې بیرغونه پورته کړي وو. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د سختریزو یوه څرک لګون کې ډلوي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې درې تنه ووژل په انټرنیټ کې د امریکا پر متحدو ایالاتونو انتقاد کړی وو او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن نقل قول خپور کړی وو. یو امریکایي چارواکی پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې دغه سعودي پیلوټ تر پیښې څو ورځې مخکې ماښامنۍ میلمستیا کړې وه او په لړ کې د او درو تنو نورو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه پورې د دې پیښې چې د جمعې په ورځ وشه د انګیزې په اړه څه نه دی ویلي. زمو شخله آزادی رادیو اوری په قطر کې د امریکا او طالبانو خبري پیل شوه. د افغانستان حکومت د دغو خبرو په اړه څه وایي؟
پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سوبې مذاکرات شروع کړي او تر خواله برخه میډیا او فایله به اوربند وي.
د جمعیت ګوندیو شمیر غړیو د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د اعلان غوښتنه وکړه. په کندهار کې یو شمیر خلک د پولیسو له چلند شکایت لري، خو په غزنی کې خلک د لارو له خرابوالي شکایت لري.
50 مترای کې څه یو جامپ بیا بریک ورتانی سه بیا اکسلریټر ورکاوي او اورز یې ډیر وی د ژوند نه بزور کړی د سړک.
په نړیوالو موضوعاتو کې د بیلاروس د ادغام د کالیزی پر ضد د لاریون حال درکو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. د آزادی رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. همدارس د انټرنیټ لاله هم د آزادی رادیو خبرونه اوریدای شي او مطالبه لوستلای شي. د په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارس د فیسبوک لاله زموږ مطالب تعقیبولای شي. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. کومه تر اوسه لایک کړی نه وي، وسې لایک کړئ او له موږ سره یو ځای شئ. ساعت 8:08 شوې. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان حکومت وایي سره له دې چې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د ګډون په اړه خبري مخکې له وخت ته غني، ډاډ لري چې امریکا او طالبانو ته جوته شوی چې د سولې موافقه د افغانستان له حکومت پرته نشي عملي کړي. د ولسمشر مرستیال ویان پرون په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د بیا پایل په اړه په خبرګون کې آزادی رادیو ته وویل چې کابل او واشنگتن د افغانستان د سولې په اړه زیات کار کړی او ګډ دریز لري. د دې موضوع په اړه د فرشته جلال زی راپور واوري.
ارګوای چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په خبرو کې د توافق شوی چې کله د سولې خبرې پیلېږي تشدد به کمیږي او پایله به اوربند وي. د ارګوایان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ په مکررو خبرو کې دا تفاهم شوی چې له افغانستان د باندې باید تروریستانو پر پناه ځایونو تمرکز کیږي. مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د پایل پړه په خبرګون کې وویل
افغانستان او امریکا دوه هیوادونه دي شي مشترک ګټې لري او مشترک اهداف لري. موږ د سولې په اړه باندې مشترک کار کړی دی او په دې اړه باندې یو مشترک دریز لرو. پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سولې مذاکرات شروع کړي او تر خواله برخه میډیا او فایله به اوربند وي او تر دې وروسته چې هر اقدام کړي هغه به د افغانستان او د امریکا همزوی باندې ترسره کیږي.
دواخان مینپال زیاته کړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د توافق سوی چې تر دې وروسته چې هر اقدام کیږي هغه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د همغږۍ پر اساس وي. واشنگتن پرون په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړې. فرانس پرس او رویټرز اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې په دوحه کې د خبرو تمرکز به د تشدد پر کمولو، د بین الافغاني مذاکرو پر پیل او د اوربند پر ټینګولو وي. د وسلوالو طالبانو یو ویان سویل شاهین په دیړه پر ټویټر له امریکا سره د خبرو د پیل د تایید ترڅنګ ولیکل خبرې له هغه ځایه پیل سوي چې درېدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګرام ته په خپل سفر کې دې ته اشاره کړې وه چې طالبان د یو توافق غوښتنه لري، خو وسلوالو طالبانو لږ تر لږه پالني ډول نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. په داسې حالت کې به آیا دا وړی شړی شي؟ د ارګ ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر مقررو خبرو وروسته سجدوبه وویل چې په اصولو کې توافق کړی او د سولې د موافقې تر رسمي لاسلیکه ډیر وخت نه دی پاته. هغه مهال د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس په حواله په رپورټونو کې وویل سول چې د موافقې د لاسلیک لپاره له دوحې یو پلاوی واشنگتن تبل سوي. خو د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې تروي حمله ورسته چې یو شمیر ملکی افغانان او یو امریکایي اسکر پکې وژل سول، ډونالد ترامپ له طالبانو سره د امریکا خبري بند کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د جمعیت ګوند وی څنګ د ولسمشری د انتخاباتو د پایلو د ژر اعلان غوښتنه وکړه. د سید نور الله احمد په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند د څنګ پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د ولسمشری د انتخاباتو د پایلو ځند د خلکو اندیشنې زیاتې کړي او د ټاکنو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. د دې موضوع په اړه د احسان آریان راپور واوري.
د سید نور الله احمد په مشرۍ د افغانستان د جمعیت ګوند وڅنګ چې له دې وړاندې د جمعیت اسلامي ګوند د شوراګانو د انسجام په نوم یې فعالیت کوه، په کابل کې د جمعیت اسلامي او د همپلو مدني ائتلافونو په نوم د ټاکنو او سولې په اړه وي خبري غونډه کې خپل دریځ اعلان کړ. د جمعیت اسلامي ګوند د دغه څنګ مشر سید ابراهیم احمد وای زینو کسانو د ټاکنو روان بهیر يرخمل نیول چې د خلکو اندېښنې را پرولې او د هیواد سیاسي او اقتصادي حالت زیان اړولې. خغله احمد له ټاکنو کمیسیون غوړي چې د ولسمشر زو ټاکنو پایلې هر څومره شر اعلان کړي.
ما خواهان هر چه عاجل اعلان انتخابات ریاست جمهوری هست.
من هر سمره جر ده پایلو ده اعلان غوختون کیو، زکه ده خلکو رزنه جوان ده اغیزمن کرده، پا تیره ده غریب و خلکو چی چغی خطلی ده.
په عین حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشر زو ټاکنو تخنیکی چارې بشپړ شوي او لنومندانو هم هیله ده چې د کمیسیون په چارو کې خنډونه نه جوړوي بلکې په دې بهیر کې دی مرسته وکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی کمیسیون سبا له ټاکنیزو ټیکټونو، سیاسي ګوندونو، څارونکو بنسټونو او نړیوالو څارونکو سره یو معلوماتي ناسته ولري.
کمیسیون با پخپل و برخو که معلومات وران دیکلی لطول نماندان و غوارو چه ده پروسه پا وران ده و نده ریگیو لکمیسیون سر همکاری وکلی سو لمرانه پای لجر اعلان شی.
خاغلی صدتوائی لده معلوماتی نست وروست با ده تکنو کمیسیون ده لمرانه پایلو ده اعلان پا هدف خپلا پریکلونی سی.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې ځینې خلک د پولیسو له چلند شکایت کوي، خو په غزنی کې یو شمېر خلک بیا له لارو شکایت لري. لومړی د غزنی موضوع، د غزنی ولایت اوسیدونکي او په تیره بیا موټر چلوونکي شکایت لري چې سړکونه خورا خراب دي. دوی غوښتنه کوي چې له دې ولایت څخه تیر شوي سړکونه ولسوالیو ته تللي لارې دي ورغول شي. خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست یما یاری بیا وایي د وسلوالو طالبانو ناامنۍ تهدیدونه د دې سبب کیږي چې د سړکونه بیرته ترمیم نشي، ځکه چې وسلوال طالبان په ډیرو مواردو کې د سړک د جوړېدو مخه نیسي. لغزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور وابري.
دا غزنی اوسیدونکو او تر دغه ولایت تیریدونکو لوی لارو موټر چلونکو وای په دغه ولایت کې د خامه سړکونو لامل ژوند سخت په عذاب سوای دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډی ترڅنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کلکی سر راستلای دی او وای خراب ولارو ل ژوند به زار کړای دی.
موږ دومره ورسفتانګ چې د ژوند نه به زور کړی دا سپتانګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورتانی سه بیا اکسلریټر ورکاوي او اوریز یې ډیر وی دی د ژوند نه بزور کړیو د سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې ترڅنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی. د موټر پټول بک سکرین چان اچوي د خرابو لارو وژده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله یې دوه برابر لار وژده سوي ده.
ورا موږ ډېر سره تخمیو 50 لارې پلاس ته ګرار رسي ټول جامپونه دي ټول لار خرابه ده ورا موټر مساب زیات دی ورا ټول مشکلات دي نو.
دا په داسې حال کې د چپ غزنی ولایت کې د کابل کندهار غزیدلې سړک او دغه ولایت مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غزیدلې سړکونه کند کپر سوي دي چې لامل یې د دولت له لوري د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت توسلوالو مخالفینو له لوري په ماینونو الوزول او د موټر چلونکو له لوري تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. د دغه ځای اوسیدونکو له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لوی لار موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډیر په تکلیف د جپل چکانو نه ډیر په تکلیف یو لږ نه په تکلیف سباس دغه لار جوړه سي.
سید محمد نسیم هم د غزنی دی یک ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک کیسه کوي.
هغه سړک ډیر خراب شوی دی، لبین تللی دی، هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب خراب د پلونې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ سي او خدای د امنیت راولي. نور څه شي غواړو
که یبې خواته د غزنی اوسیدونکو دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر یما یاری د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامني او د بودیجې کمښت سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلې دي.
خدمتونه ارز کړه موضوع بودیجه بود
په لومړی سر کې خود بودیجه موضوع ده. بودیجه ورته تشخیصیږي یا د حکومت له خزانې څخه او یا هم د هغه ډونرانو له خوا څخه چې له افغانستان سره د بیا رغونې په مخمرستي کوي. خو د امنیتي تهدیدونو موضوع ده. د کابل کندهار لوی لار موږ او تاسو وینو دولتي ادارې د دغه سړک له وضعیت څخه خبرې دي. سروې هم سوي، ډیزاین سوي هم دی، پیسې هم ورته پیدا سوي دي، قرارداد هم سوی. دا قرارداد یو کال وخت تیر سوی دی، خو له بده مرغه چې د دولت مخالفین اجازه نه ورکوي چې دا سړک جوړ شي. دا په داسې حال کې چې روغتیا پالان هم وایي هر ورځ په خاورو او دوړو کې د دغه خلکو سفر کول دغه خلک په یو شمېر ناروغیو اخته کولای شي.
و مریدل چې په غزنی کې د سړکونو له خرابوالي خلک شکایت لري. د کندهار ښار یو شمېر اوسیدونکي د ځینو پولیسو له چلند شکایت لري. دوی وایي پولیس یې د تلاشۍ په مهال ځوروي. د کندهار د امنیت قمندانې مسؤلان د خلکو دا ادعاوې ردوي او وایي تر اوسه چا ورته په دې اړه کوم شکایت نه دی کړی. له کندهار د صادق رښتینی راپور واورئ.
په کندهار ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا ګام پر ګام تلاشي د سړي زړه خوري. د کندهار ښار اوسیدونکو په خاص ډول ځوانان د دغه چارې څخه سر ټکوي او وايي پولیس یې د تلاشي پر وخت ځوروي.
د کور څخه د کار پر لور روان وم، امنیتي منصبینو په چیک پین کې راغلم چې وې درولم. د ټولو خبرو څخه مخکې زما پر مخ باندې د سمالو اینه کې مې کړی ولې خو ځام داسې د ترهګر غونډې هم نه جوړ کړی. یو محصل غونډې معلومېدلم د نازک د سمال مې په غاړه کې و. د هر څه د مخه څخه بس د سمال زما په غاړه کې راته.
دغه راز یو شمېر هغه مسافر چې د هلمند څخه کندهار ته راځي ادعا کوي چې د میرویس مینې په ساحه کې د پولیسو لخوا ځوروبل کېږي او پیسې ځینې اخیستل کېږي.
دوه ورځې مخکې تللی وم کندهار ته نه رسېده. د پنجوایي اوله پوسته پر دې ځای راکښته کړلم. نور افغانان یې هم کښته کړي وو. هغو سره تلاشی کوله کده چا ژره غټوه کده چا لنګوټه پیچلیوه او کچا په ټلیفون کې نه تو کده چا په ټلیفون کې د لنګوټه سره کا سودا خلک دوی را ګرځوله په هغه کې نه پرځو مچ زیاته کړلم او ما سره تلاشی وکړه شینو ټلیفون راته وخت په ټلیفون کې زما یو عکس د لنګوټه سره بیا راتولته طالب ما روره لنګوټه سره میا کس اخیسته طالب نه بیا ول نه مشتاته پیسې غواړو مارتول مهرباني بارې راتول په ځواني را کمارتو سید سودر کم 200 وانی مور کړل
دغه راز یو شمیر نور کسان بیا د کورونو د جوړولو پر مهال د پولیس لوري د پیسو اخیستلو او زورولو په اړه شکایت لري د کندهار ښار د شپږم امنیتي اوزه یو سیدونکو چې د کور د دیوال د جوړولو پر مهال پولیسو زورولي او پیسې ترې اخیستي د ګلالی په مستعار نوم ازادي راډیو ته وویل
داسې و چې زموږ د کور یو دیوال و دا مو پورته کوي په ژمي کې دغه بارانو یو څه سره کښنولی و نړېدی نو موږ غوښته چې دا نه وی کو کله چې مو دا دیوال وهی نو عسکر راغلل په موټر کې چې تاسې ولې دا دیوال وهی دا د چا په اجازه وهی موږ ورته وویل چې درې ګزی مو پرښته د شوالۍ اجازه مو اخیستې ده خو هغه نه منله چې یا کار مو ودروي او زموږ څخه زموږ سامان هغه د کار سامان یې ټوله واخیستې یو وړي بیا موږ پسې ورغلو خو ډېرې زارۍ مو ورته وکړلې اخر زموږ څخه 1000 افغانۍ واخیستلې او دا کار یې موږ ته راپرېښوي
په عین وخت کې د کندهار د امنیې قمنداني ویان جمال ناصر برګزی د خلکو د هداوي ردوي او وایي چې په دې اړه ورته تر اوسه د هیچا شکایت نه دی رسېدلی برګزی پر خلکو غږ کوي چې د پولیسو د ناسم چلند په وخت کې د امنیې قمنداني د ځانګړو شمیرو سره اړیکه ونیسي
موږ قمنداني ته هیڅوک هیچا در اوسه شکایت په دې اړه نه دی کړی نه د خټو پاړه کړی دی نه د نور پولیس د زورونو پاړه کړی موږ په بار بار ویل چې موږ امنیه قمنداني خپل رسمي نمبرونه لري چې هر څوک ازادانه کولای شي چې پولیس کوم ځای کې چاته مشکل جوړي یا زوروي کولای شي چې هغه ته په آزاد ډول سره زنګ ووي
د کندهار د امنیت کمانډاني مسولین وایي دوی د خلکو سره د شچلن لپاره د پولیس ځانګړي کتي روزلي چې د شاتر څنګه په ولسوالۍ کې دندې ترسره کوي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
وس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څخه لیکلي په افغانستان کې د وژل شوی جاپانی ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې غني تفسیر خبري شوې دي د جاپان منشي ورسپانې لیکلي چې د تیتسو ناکامورا چې غنو خلکو کاکا مراد باله وشل کېدو ډیر افغانان سخت خوشيني کړی دي د ورسپانې د لیکنې په دوام کې لولو سلګونو تنو په ټولنیزو شبکو کې د ډاکټر ناکامورا په وشلو غوسه ښکاره کړې ده په یو فیسبوکی پوسټ کې چې د ناکامورا لښل شوی انزور سره خبر شوی لیکل شوی چې ناکامورا مشوه بخشي چې تاسو مو ونه ساتلی شوی د جاپان جی جی پریس ویپانی هم د ناکامورا په اړه لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې راغلی چې دری اویا کلن ډاکټر ناکامورا په دې مشهور چې په افغانستان کې د اوبلګونې ش سیستم جوړ کړی وو ویپانې د اوبخورد متخصص تیتسو یا توکو ناگا په قول لیکلی چې تیتسو ناکامورا ته د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې روزنه ورکړې وه دو اویا کلن توکو ناگای هم دا راز ویلی چې تیره میاشتې له ډاکټر ناکامورا سره د افغانستان لپاره د هغه د شل کلن پلان په اړه خبرې کړې وې دغه جاپانی متخصص ویلی چې د ناکامورا وشل کېدو ډیر نهیلی کړی دی دا هم ویلی چې نه پوهیږي څه ووایي د ناکامورا مړی پرون په کابل کې له ځانګړو مراسمو او تشریفاتو وروسته خپل زیږنځای جاپان ته یوړل شو د تابوت د افغانستان پر ملي بیرغ پوښل شوی و د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې چې د کابل د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی و وویل د ناکامورا قاتلان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي نامعلومو وسلوالو د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا د سپرلی پر موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ناکامورا ساتونکي او موټر چلوونکي هم وغوښل شول د دسمبر اتمه د روسیا او بلاروس د ادغام د تړون شلمه کالی زده. دواړو هیوادونو په 1990 میلادي کال کې په خپلو کې د مدغم کېدو تړون لاسلیک کړی و. د تړون د شلکلنۍ یا د شلکلنۍ کالیزې په درشل کې پرون سلګونو وګړو د بلاروس په پلازمینه منسک لارو او سړکونو ته راووتل او مظاهرې وکړې او له روسیې سره د ادغام پر ضد شعارونه ورکړل. ډیرو لاریون کوونکو د بلاروس د لومړي خپلواک دولت د سرو لیکو سپین بیرغونه او د اروپای اتحادیې بیرغونه په لاسونو کې نیولي و. لاریون کوونکي د اکتوبر پر څلور لاره راغون شول، ژوندۍ دیوی بلاروس نارې وهلې او له روسیې سره د خپل هیواد د ادغام پر ضد شعارونه ورکړل. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په مینسک لاریون کوونکي پرون د اکتوبر پر څلور لاره راغونډ شوي وو او ژوندۍ دیوی بلاروس نارې وهلې. هغوی له روسیې سره د خپل هیواد د مدغم کېدو پر ضد نارې وهلې. یو لاریون کوونکي چې د ازادي راډیو خبریال ته ځان دوناته معرفي کړی وویل: زما تیږي، زما هیواد له نقشې ورکېږي، یوازې د نامه خبره نه ده، زموږ ټول هیواد له منځه ځي او یو همسایه ته ورکول کیږي. د راپورټونو پر اساس پولیسو ته ویل سوي ول چې در لاریون کوونکو له نیولو دی ډاډه وکړي. لاریون کوونکي په داسې وخت کې لارو او سرکونو ته راووتل چې د بلاروس جمهور رئیس روسیې ته تللی او پرون یې د هغه هیواد له ولسمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي دي. دا خبرې د روسیې او بلاروس ترمنځ د 1999 میلادي کال د تړون له شلمې کلیزې سره په یو وخت کې پیل شوې دي. د تړون پر اساس باید بلاروس له روسیې سره مدغم شي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون په سوچي کې خبریالانو ته وویل چې یوازې له روسیې سره په اړیکو کې د مساواتو پر اساس ولاړ پرمختګ غواړي. دا وایي موږ لکه څنګه چې ځینې کسانو ویلي، د ارزانه ګاز یا تیلو لپاره نوی راغلي، موږ تیار یو چې یو متر مکعب ګاز په $200 واخلو، خو اساسي شرط دا دی چې باید مساوي ووسو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ویل چې دواړو خواوو خپلې څېړنې کړې او باید د ادغام د تړون پر اساس پاتې کارونه ترسره کړي. پوتین وویل: زه هیله لرم چې خپلې هڅې به جاري وساتو څو زموږ خلک یووالی محسوس کړي. زما له نظره اقتصادي او ټولنیز وحدت تر هر څه مهم دی. بلاروس د ارزانه تیلو او ګاز او همداراز د خپل اقتصاد د چلولو لپاره له روسیې پر 5 میلیارد کلنۍ سبسایډي متکی دی. د بلاروس اقتصادي سیستم د پخوانی شوروي له کلونو پاتې زوړ او تر ډېره حده د حکومت په لاس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس او امریکا ترمنځ روابط په وروستیو کې د شکېدو پر خوا روان ول. دواړو هیوادونو تر 11 کلنۍ وقفې وروسته په سپتمبر کې اعلان کړی و چې سفیران به سره تبادله کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
همدارس ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بسیم د 1943 شمیرې لري راستول کیږي د اوسنۍ رادیو په بیلابیلو خبرونو کې لولو. نو هیله ده چې د هرې موضوع په اړه، خصوصا د خپلې سیمې د ستونزو او مسایلو په اړه مشتاق پیغامونه راوستوي. ستاسو پیغام له دې طریقه له چارواکو نورو هیوادوالو سره شریکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1913 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
لالمیر ناصری د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي: د ډاکټر ناکامورا مړینه د بیا رغونې لپاره غټه ضایع ده او د جاپان له هیواد څخه ډیره مننه چې افغانانو ته په داسو بدو حالاتو کې کومک کړی دی. نوریت شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکي: د ناکامورا په اړه زما نظر دا دی چې یو اتل او یادې باید تل پاتې وي. سمیع الله د کندهار له میوند لیکي: په میوند ولسوالۍ کې زیات ماشومان بې درسه پاتې دي، باید افغان حکومت دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه لیکي وای موږ د سولې خبرو ته بیا هم خوشاله یو. سعید احمد عمری د کندهار څخه لیکي و ډیر خوشاله یم چې د سولې خبري بیا پیل شوې دي. اجمل مسعودی له پکتیا څخه لیکلي دي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د شی پایلې په هیله یو. البته د افغانستان د حکومت ترمنځ خبري نه دي، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري نه دي، بلکې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري دي. بل اوریدونکی عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي وای موږ خوشبینه یو چې دا ځل به مو د سولې خبري په هیواد کې د دایمي سولې او امن سبب شي. نور احمد علي کوزي د هلمند ولایت لیکلي دی وای د هلمند ولسونه په هلمند ولایت کې د عملیاتو غوښتون کې دي او باید ژر تر ژره عملیات پیل شي ترڅو سقوط ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. لالمیر ناصری په یو بل پیغام کې لیکلی دی چې د هلمند په ولایت کې که د اوبو بندونه جوړ شي په میلیونونو خلک به په غنمو مړه شي او افغانستان به په خپلو پښو ودرېږي. لدې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې اته بجې او برابر دیرش دقیقې دي، پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر وایي چې امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته جوته شوې چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ښار جوړولو او مځکو په وزارت کې دندو ته باید اساسي بیا کتنه وشي. ښاغلی غنی پرون ماښام د دې وزارت له سرپرست سره خبرې وکړې او لس ورځې وخت یې ورکړ چې د خپلو پروژو د اغېزمنتیا په اړه راپور ورته وړاندې کړي. د فراه ولایت د پښتکو ولسوالۍ یو شمېر خلک وایي چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشتو او خراب امنیتي وضعیت له امله 2000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. هغوی ویلي چې په نږدې دشتو کې په خورا بد وضعیت کې پراته دي. د آزادي اروپا او آزادي راډیو مشر جیمی فلای ویلي چې نړیوالې رسنۍ په ایران کې پر بهرنیو خبریالانو او خبری رسنیو بندیز او پر انټرنیټ د وضع شوي محدودیت له امله خلکو ته د بې پرې او دقیقو معلوماتو د رسولو په برخه کې له پیښ شوي خنډ څخه اندېښنه لري. سلګونه کسان پرون شنبه د بیلاروس په پلازمینه منسکي لارو او سړکونو ته راووتل او له روسیې سره د ادغام د پلان پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کونکو د بیلاروس د لومړي خپلواک دولت د سرو لیکو سپین بیرغونه او د اروپایي اتحادیې بیرغونه پورته کړي وو. د سختریزو یوه څرک لګوونکې ډله وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې درې تنه و وژل په انټرنیټ کې د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد کړی وو او د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نقل قول خبر کړی وو. او په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر ویلي په کوریاګانو کې د اتمي وسلو د لمنځتلو مسأله له امریکا سره په بحث کې شامل نه ده. دا ساتي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.5 نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدل شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د روانې خبرونې په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ به د هغو ځوانانو په شکایتونو خبرې وکړو چې وایي د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکول کیږي.
زه ډیرو ګرځیدلم چې زه کار پیدا کوم، زه ونه توانیدم په دې باندې.
متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پانتونو نه فارغېږي دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کاندید کوي.
دولتي او خصوصي ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟
لسکل اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی
نه کال تکرار کړی
سړی باید وګوري چې د آبادې کار پیدا کی ولې پیدا کی د آبادې نه پیدا کی
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړی زرو یا مادومی وړاندې کوم په فایل کې راپور لرو چې همایون هوا دې را اوروي
په افغانستان کې ډیر ځوانان دندې نه لري او وزګار ګرځي یو علت دوی دا ګڼي چې د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر د کار فرصت نه ورکول کیږي دوی وایي سره له دې چې د پوهنتون اسناد هم ورسره وي خو د کاري تجربې نه درلودل دوی کلونه کلونه په کور کې نه وي محمد شعیب افغان هغه ځوان دی چې د دندې په پیدا کولو پسې ډیره خواري کړې خو وایي څه یې لاسته ورنغلل
زه ډیرو ګرځیدلم چې زه کار پیدا کوم زه وظیفه پیدا کوم زه نور مخ ته ولاړ سم زه ونه توانېدم په دې باندې سه ما ته څوک چانس راکړي نو بالاخره زه راغلم بس شخصي کاروبار باندې مې شروع کړل چې دا هم ډیر په ضعیف حالت کې ده او دغه ډیره لویه ستونزه ده چې یو ځوان ته د کاري زمینه مساعده نه سي هغه کارونه کړي نو دی به دا کاري تجربه له کومه کړي نو غوښتنه مې دا ده چې دغه کومو شرکتونو یا دولتي پوسټونو نه ستاسو ځوانانو ته چانس ورکړي چې دوی خپل ځان وازمایي دوی چې کارو کې تجربه به ترلاسه کړي دوی تجربه له کومه کړي
د کابل اوسیدونکو ګلولي آرین وایي دا چې نن سبا ډیر ځوانان وزګار دي او په وړاندې کاري فرصتونه کم دي ځکه خو دولتي او خصوصي ادارو د کار شرایط لوړ کړي دي
تر ټولو لوی عامل د کاري فرصتونو کموالی ده خصوصا د پور سپاتو ټولنو یا هیوادونو کې کله چې کاري فرصتونه کمی نو بیا خصوصي پانګوال یا دولتي دندې چې کوم دي نو هغوی خپل شرایط ډیر لوړ ټاکي د دې لپاره چې دوی ته د کارکوونکو تقاضا زیاته ده کاري فرصت کم ده خلک زیات بې دندې دي دوی ته زیات خلک هڅه کوي چې دغه پوزیشن یا دغه سیټ راشي تر څو کار وکړي
اوس چې کاري تجربه د دندې د پیدا کولو لپاره یو لازمی شرط ګرځیدلی ډیر ځوانان په دې خاطر چې دنده پیدا کړي لزان هم په سیوی کې د کاري تجربه خبره لیکي د غزنی اوسیدونکو عبد الحق دانش په دې اړه وایي
خلک دې ته مجبوروي سراده وی لیکنو حتی ګوري دې نشته تجربه کړي د خیا خو هغه پتا کې استعداد ورک د تجربه غواړي نو ډیر ځوانان دې لپاره د خپل استعداد وخی خلکو ته یا غورګان ته نو په درواغو مجبوروي دا هم بست دې دې موږ دې اورګان نو د دې موږ د مسول سرڅوک ارز جې کار غواړي د دې دی په واسطه ځوانان دې درواغو ته مجبوریږي نو که هغه ځوان سل نه ویل پانتونه فارغ سي کار تجربه چیرته لاس نو دا درواغ وای
د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسون ویان عبد الفرید احمد وای دوی که څه هم په حکومتي ادارو کې د ټولو ځوانانو د جذب توان نه لري خو هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري ډیر کله د لوړو بستونو د ترلاسه کولو هیله پزړه کې پالي
د ملکی خدماتو بستونه چې دی د ګمارنې ټولغه لازمي او ضروری موارد چې دی د ملکی خدماتو د کارکونکو په قانون کې او طرز عملو کې راغلي دي هغه بستونه چې اول او دویم بستونه دي عمومي ریاستونه دي او عادي ریاستونه دي هغه ته برسیره پر دې چې باید دوی تحصیل ولري د افغانستان تذکره د تابعیت ولري او تجربه هم ضرورت ده نور سطح مدیریت متوسط بستونه دی چې هغه دریم او څلورم بستونه دی چې هغه هم هغه اجرایی فعالیتونه کوي تخصصي کارونه کوي هغه ته بلا شکه چې تجربه ضروره ده خو هغه مقطع ورودی بستونه چې موږ ورته وایو پنځم او شپږم بستونه چې هر کال د کانکور له طریقه په ټول افغانستان کې آزموینه اخیستل کیږي او خلک د هغوی له طریقه ګمارل کیږي هغه ته هیڅ تجربه ضرورت نه نسته متاسفانه د موږ ځوانان کله چې د پوهنتونونه فارغیږي دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کاندید کوي نو د ما هیله دا ده چې ځوانان هغه مراحل باندې ځان پوه کړي او کله چې دوی فارغیږي هغه اول دغه اول قدم بستونه شروع کړي پنځم او شپږم بیا وروسته دوی تجربه اضافي کیږي به کیږي چې ریاستو عمومي ریاستو نه ځان کاندید کړي
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک وایي د هغو ځوانانو په ډله کې چې کاري تجربه نه لري ډیر د لوړو استعدادونو کسان هم شته چې په کار د ادارې هغوی ته د کار کولو یو فرصت ورکړي
کوم ځوانان چې تازه د لوړو زده کړو سپاره کیږي کېدای شي په هغوی کې زیاتره کاري تجربه ونه لري خو د هغوی په منځ کې ژمن مستعد لایق پوه او تکړه کسان متابان وي زما په نظر ادارات باید د دغې ځوان انرژي څخه د استفادې لپاره هغوی په دغه خپله امتحاني دوره کې راولي استخدام یې کړي او له هغوی څخه وګوري ارزیابي یې کړي اجرات ارزیابي کې او کارکر دی ارزیابي کې که چیرې مناسب وو د دوی ضرورت پوره کولای شوای او د دې وړتیا څخه ادارې صحیح استفاده کولای شوای خطر ښه او که نه سوی کولای بیا نو لغه وروسته کولای سي اداره پر تصمیم ونیسي.
خدای وی خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري او په دې خاطر په دنده پسې لالهاند دي، ښه ده چې د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي.
تجربه که یو څوک لري نو مانند په کار کې ماهر ده، خو اوس وخت لنډ لارې همدا سړی ښه مهارت ولري. که ته ښه مهارت ولري هر اداره هر ارګان ته که ته ورځي نو هلته ستاسو د تجربې پوښتنه ډېر وخت نه کوي. په پرمختللې نړۍ او دغه ټکنالوژي دور کې خلک دې ته ډېر په حساب دغه نه ورکوي، ارزښت نه ورکوي چې څوک ډېر تجربه ولري، وایي څومره ماهر ده څومره ښه مهارت ولري. مثلا زموږ په افغانستان کې یو غټ مشکل دا ده چې یو څوک وایي ما لس کاله معلمي کړی یا مې لس کاله په یو اداره کې کار کړی ده. لس کاله اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی، نه کال تکرار کړی. نو تکرار تجربه نه ده، دا هم یو کار لس وارې تکرار کړی ده. اوس که دی نوی مهارت ولري ښه مهارت هم ولري نو دا ډېر کومک در سره کوي. مهارت تکرار نه ده، مهارت کې ته همیشه ځان لوړوي، یو څه زده کوي نوي کوي نور مخته ځي، او مهارت پخپله تجربه درته زیږوي. نو سړی باید اصلي من به پیدا کړي، اصلي سرچینه پسې وګرځېږي. که ته مهارت ونه لري بیا نو تجربه درته معیار ټاکل کېږي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې یو شمیر ادارې په ځوانانو باور نه کوي او د تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکوي او ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له یوه مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، دا چې ډېر ځوانان وایي په دې خاطر دنده نه ورکول کېږي چې کاري تجربه نه لري، نو رښتیا هم همدا ستونزه شته که څه بله کیسه ده؟
ډېره مننه. خو خبره دا ده چې موږ نسو کولی چې تنها د پړه یا ملامتیا په نهادونو باندې واچوو چې دوی ولې د نوي فارغ شوي محصلین نه استخداموي، ځکه چې هر نهاد دوی فرد یا شخص نه استخداموي، دوی د افراد و اشخاص و هغه مهارتونه او د هغوی پوهه استخداموي. نو که محصل چې نوی فارغي دوی که څه هم د علمي د نقطې نظره بعضې مسایل باندې پوهېږي، خو عملي تجربه نه لري، چې په اداره کې اکثرا عملي تجربه په کار دی.
خپله دولتي یا خصوصي ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولی شي، یعنی څنګه له ځوانانو سره مرسته کولی شي؟
پوهنتونونه باید خپل په کریکولم نصابونه کې باید تغییرات راولي. دوی خپل نصابونه داسې عیار کړي چې مارکیټ د کار سره باید هماهنګي ولري. دوم، تحصیلات عالی وزارت باید نهادونو سره په تماس کې، اکثرا د کارآموزي یا انټرنشپ پروګرامونه په دولتي اداراتو کې شته یا مثلا خصوصي اداراتو کې شته، خو دغه ادارات کارآموزي برنامه باندې باید کار وشي، ځکه چې یو محصل ځي صرف منهج دی چې یو کارآموزي دوره پوره کړي، دوی سبا سهار دي مازدیګر راوځي، اما په اداره کې دنن دوی سه کار نه اخیستل کېږي، دوی ته کار نه شول کېږي. دنن عدالت باید هم دوی باندې کار وسی. یو ش خوانی تکړه مامور چال ته کار کړي، دوی سره باید منهج یو مشاور وټاکل سي چې روزانه دوی ته لار وشي، کار وشي، چې سار مشت کارونه کو، مازیګر سره کارونه کو، غرمه سره کارونه کو، دا پروژه څنګه مخته بیایو، اداري مسائل څنګه پر مخ بیول کېږي، مکتوبونه سره هم لیکل کېږي، مثلا دا مسائل. اما په خپل اداره ته کې چې کوم کارآموزی یا انټرنشپ برنامه سته، هغه په توګه نه تطبیقیږي. نو د نهادونو د خوا هم باید دا کار په پام کې ونیول سي چې د دوی په دا کارآموزي برنامه کې شوالی راسي. نو دلته یو سهولت رامنځته کیږي چې ځوانان پوسی چې مثلا کوم کارونه موجود دي په مارکیټ کې، کوم مهارتو ته ضرورت شته، بیا دوی کولی شي لاړ سي خپل په هغه مهارتو باندې کار وکړي چې زده کړي.
ځوانان څنګه کولی شي چې مثال دغه ستونزه حل کړي او دوی که ادارو ته ورځي په دې خاطر له دندو محروم نشي چې دوی کاري تجربه نه لري؟
دلته په داسې یو حالت کې اصلا د محصلینو ته، هغه کسان ته چې غواړي بالاخره په آینده کې کار ځانته پیدا کړي، دوی ته پکار ده چې مثلا د پوهنتون د دوم صنف څخه شروع دوی خپل پر دغه مهارتونو په روزلو باندې باید دوی پانګه اچونه وکړي. دوی باید کوشش وکړي تنه په دې باندې ځان منحصر ونه ساتي چې دوی مثلا صنف ته لاړ شي، د استاد لکچر ته غوږ ونیسي، او بیا لاړ شي امتحان ته ظاهر شي یا کارخانګي وکړي. دوی باید په اجتماع کې داخل وسي، دوی کولی شي رضاکارانه کارونه وکړي، دوی کولی شي مثلا بعضې موسسات ته لاړ شي، په ورځ کې دوه ساعته درې ساعته کار وکړي. بعضې ټولنیز انجمنونه یا نهادونه سته، د ځوانانو نهادونه سته، هغوی سره اړیکه ولري، هغوی سره کارونه وکړي. دا شیان ټول د دوی په د مهارتونو او پوهې باندې اضافه کړي، او کله چې دوی د یو وظیفې دپاره اپلای کړي که دوی ته وښیي چې ما د پوهنتون تر څنګ دا نور کارونه هم کړي، دوی منحظ د یو فعال او یو ښه کاندید په توګه ظاهرېږي. بعضې مهارتونه دي لکه د خلاص سوانې یا سی وي لیکل دي چې څنګه ته یو ښه سی وي ولیکې، کارموندنه څنګه ترسره اداره کیږي د انټرویو مثلا انټرویو کې سړی څنګه ظاهر سی انټرویو تخنیکونه دي د شان دي چې دا فعلاً په علمي توګه تدریسي ځای اکثرا ځایو کې په کابل کې هم په افغانستان کې مختلف ځایو کې نهادونه ست چې داسي تعلیمات وړاندې کوي عوام چنان آنلاین په انټرنیټ کې ډیر مواد ست چې تاسو کولای شئ زده کړئ چې مثلا یو نفر چې دی سی وی لیکي څنګه سی وی ولیکي داسې منسته چې ټول ځوانان چې پانتون څخه فارغ دي دوی هیڅ کله کار نه پیدا کوي بعضی کار پیدا کوي سړی باید وګوري چې دا بعضی چې کار پیدا کوي ولې پیدا کوي دا بعضی نه پیدا کوي نو تنا تجربه د کاري د سینې کې چې ته باید یو ځای کې استخدام سي تا ته ماش وټاکل سي بیا ته لاړ سي تجربه ترلاسه کړي مخکې له دې چې ته دې حتی ورسېږي باید یو حد اقل تجربه ترلاسه کړي هغه په مختلفو طریقو باندې کولی سړی ترلاسه کړي او بالاخره ځان مهمو پوستو دپاره برابر شي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال خغلی عزت الله صدیقی ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. اوس مهال د کابل ښار هوا څنګه ده او ککړتیا په کوم حد کې ده؟
شکر مننه. د کابل ښار د هوا ککړتیا د ژمي په موسم کې لږه تیر کلونه سه کال هم د سهار او د ماښام د خانه وضعیت یې نسبتا ښه نه وي. نو زموږ هیله د هیوادوالو څخه دا ده چې هغه لازم تدابیر چې کوم کولای شي هغه ونیسي.
هغه دستګاه چې تاسو لرئ، هغه سنجش تاسو کوئ، هوا چې معلومی، په هغه اساس کراته وایست چې دغه هوا څومره ککړه ده کابل؟
د کابل هوا د سهار په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې نسبت ستاندرد حالت هغه موږ چې ملي ستاندرد د کیفیت د هوا لرو د معلق و ذراتو اندازه تنها درته ښیم چې په اوغو کې معلق ذرات باید په 24 ساعتونو کې 15 مایکروګرامه په 1 متر مکعب هوا کې وي، اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګ وي. دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500، تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي. اما بیرته په مرور د زمان باندې وروپ د 2 ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کړي. دغه اوس چې موږ او تاسو غږیږو د وزیر اکبر خان په ساحه کې، د کوم ارقام چې موږ او تاسو دلته وینو د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډیره زیاته نشته ده، اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم و.
آیا دا معنی چې کابل ښار د نړۍ ل هغه ککړو ښارونو څخه دی د هوا درکه؟
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یوه ستونزه ده او دا خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د 10 ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي، دا ارقام په سیستماتیکه توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایر ویژوال باندې دی، دا ارقام درست نه اخلي. دا ارقام فزیکی دستګاوی دی په کابل کې نه لري. دا د خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښیي. نو موږ نه غواړو چې خپل هیوادوالو، خپل ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته وي چې کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دي، لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعی وي دا ککړتیا.
یعنی دا معنی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجه د شپې کې دا هوا هموغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر دې نه هم حالت بدتر حالت هم لاړ شو، او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه یې ټیټه شي. په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات شي، د هوا ککړتیا کچه فوق العاده په بېساري توګه دا ورسره کمېدلی شي.
که په عواملو باندې وغږیږو، عمدهترین عوامل چې هوا یې په کابل ښار کې دومره ککړه کړي په تېره د شپې لخوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بساری توګه په غیر پلانی توګه باندې انکشاف وکړ. په هر خا کې سرکونه، ښارګوټي، بلند منزل، تجارتي ساحې، صنعتي ساحې، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خا کې چې هر چا وغوښتل جوړ شول. هلته دا یو عامل دی د کابل د ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې دا هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ او تاسو صنعتي ګازونه د هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ لږ چې شته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د ګازاتو د لحاظه ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د معلقه ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بله موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ او تاسو وینو که د 10 دقیقو لار تاسو په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د 10 دقیقو لار وي په 40 دقیقو کې په یو ساعت کې نشئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه میشن هغه دود لوګی وزي او دا په همدې کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بله موضوع هم د سون توکي دي، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی، کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژۍ نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي. او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داسې دی چې د سهار په ټایم کې او همدارنګ د ماښام څخه د دې نه ډېره زیاته استفاده کوي. دا هغه مهم او اساسي عوامل د هوا د ککړتیا.
صدیقي صاحب، ځینې راپورونه ته داسې خبره شوې دي چې په 2010 کال کې 20,000 کسان یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له امله مړه شوې دي. دا تاسو منئ؟
دا راپور موږ هم واورېدو، په رسنیو کې نشر شو، 20,000 نفر یې وښودل. زه په راپور باندې نه غواړم چې په غوړ ډېر بحث وکم، اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسي امراض او مرزونو پر رامنځته کېدو کې یو فاکتور دی، یو لامل یې دی، یو سبب یې دی. په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسي مرزونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې زیاتېږي، نو دا طبعا چې د انسانانو او د ښاریانو پر روغتیا باندې تاثیر کوي. اما هغه راپورونه چې نشر شوي دي هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه خودلی وي چې دوغمره نفر تر چیړنه لاندې ونیول شول او د دوی وینه ټست شوه او د دوی عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه ګازونه دي او 20,000 نفر تلف شو.
یعنی یو سبب کېدای
شي، یو سبب یې کېدای شي، بالکل د مګمن.
بله صدیق صاحب، اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغیو سبب هم کېدای شي لکه څنګه چې تاسو ویل، د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات هم کړي تر اوسه په پلان کې دي؟
د مخنیوي د پاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګه د هوا ککړتیا هم لره، د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتماب رئیس جمهور دې ته هم توجه فوق العاده زیاته کړه او خپله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړو چې هغه پلان بالاخره ډیرو متخصصینو کار پرې وکړو، د ټولو وزارتونو سره شریک شو. هغه پلان بالاخره په 14 د اسد د 1998 کال د کابینې څخه تایید شو چې په هغو کې 14 سکتورونه مشخص شوي او تقریبا 15 وزارتونه او دولتي ادارې د دې د تطبیق مسولیت لري، چې په دې 14 سکتورونو کې 10 برخه به نه وي چې په هغو کې نه وي ځای په ځای شوي. نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکي 1, 2, 3, 4, 5 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي.
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژۍ جوړول دی، یو تطبیق ده. تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به وکولی شي تطبیق یې څنګه چې لازمه ده؟
بالکل، دا موږ در سره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزې شته، د بودیجې ستونزې شته، د ظرفیتونو ستونزې شته، د امکاناتو ستونزې شته، اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډېرم دې ته کتلي چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي. موږ به د دې سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه موږ سره شامله ده او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته د بودیجه په واک کې ورکړي. خو د دې پلان سره به دغه روانت لږ نور هم ګړندی او چټکی او موږ به حمایه کوو. نور هم همدارنګ د نورو وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپلو بودیجونه کولای شي دا پلان تطبیق.
ښاغلی صدیقي، ستاسو اداره 14 کال کېږي چې فعالیت لري، ولې تر اوسه پورې دغه یو ستراتیژي او پلان نه و چې اوس تاسو تازه جوړ کړئ؟ څه مشکل
په دې کې؟ مختلف عوامل دي. یو خو خپله چې دا اداره نوې و د اول نه چې را پیدا شو د درې څلورو کلونو پورې دا اداره په خپله په حکومت کې چا نه پیژندله چې د دې به نقش څه وي په دې حکومت درې څلور کاله کار وکړو وروسته د هغې نه دوه درې کاله د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول دوه درې کاله په تشکیل او په دې تیر شول دغه شپږ اووه کاله چې کیږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوې ده هغه خپل نقش یې لقد څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح که او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه کې هغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلی نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتیږي د چاپیریال ککړتیا زیاتیږي د دې موضوع اهمیت زیاتیږي هم په پالیسی سطح باندې هم د حکومت په سطح باندې هم د مرستندویو موسسو په سطح باندې د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده متاسف فانه چې هغه خپل جایګای په اول کې پیدا نشوای کړی هغه وخت چې امکانات هم ډیر وو پروژې هم ډیر وې تجهیزات هم کېدل شو چې موږ هغه وخت ډیر لاسته راوړی متاسفانه چې هغه فرصت هم لاسته
لړ محل اقدامات چې وکولای شي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کم کړي هغه څه دي
لنډ مهاله موږ لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه ځنې کې لنډ مهاله پیشنهادونه هم جوړ کړي دي هغه به ورته وړاندې کوو رئیس جمهور ته شاید چې د مکتبونو رخصتي به وي پکې همدارنګه د عامه نظم د ترانسپورت د ښار دپاره په دې کې ځنې اقدامات موږ ورته وړاندې کړي دي همدارنګه د ګازو بیې قیمت د ژمي په موسم کې باید ثابت وساتل شي قیمت لوړ لاړ نه شي او په کافي اندازه په بازار کې ګاز شتون ولري همدارنګه درې څلور نور موارد دي چې هغه موږ وړاندې کوو ان شاء الله چې دوی
خلک د خلک دا غوړي چې حمامونه باید پرې نه خودل سی خپل سره توګه باندې چارشي وسوځي بلند منزلو کې زغاله سنگ یا هغه تصفیه شوی نه دي مثلا د خښتو د پخولو په بټیو کې دغه مخول نه نیول کیږي
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې دا ګواښونه هم د پخوانه د کلونو څخه را په دېخوا لرل د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات یې شته اجتماعي موضوعات یې شته ټولنیز مسایل لري په دې باندې موږ کار پیل کړی دی موږ دا اوس په باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کړي موږ دا چاته نشو ویلی چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي ځکه دا د حل لار نه ده ځکه اقتصاد په ټپه درېږي ټولنه په ټپه درېږي د دې سره اما موږ په دې باندې چې څنګه د دې دپاره تدابیر ونیول شي که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکوو د دې بدیل لار څه شی ده نور د کوم سون توکو څخه استفاده کولی شو فلتر سیستم څنګه ورته لګولی شو که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوی وکړو موږ کولی شو چې د دې جواز لغوه کړو جریمه یې کړو عدلي او قضایي مراجعو ته یې معرفي کړو د قانون د لحاظه بیا دا صلاحیتونه هم لرو په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې دا اوس ډېر جدي کار پرې باندې روان
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې خلکو ته مو سپارښتنه څه ده په ټولو ښارونو کې په تیره په کابل ښار کې چې هوا یې ډېره ککړه سوې ده هغوی باید څه تدابیر ونیسي او څه وکړي چې یو څه مخنیوی وسي
زما پیام درنو ښاریانو ته هیوادوالو ته دا دی هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي وخیم حالت ته رسیږي په د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوځي د تهویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دې لپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي او همدارنګه د ککړونکو سونتوکو څخه د استفاده نه کوي هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی کولی شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه مهیله دا ده هغه چې بلند منزلونه لري کولی شي چې لږ نوره د چاپیریال دپاره ډیر اندکه سرمایه‌ګذاري وکړي او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دوی ته هم پاملرنه وکړي تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو دا به د یوې ادارې دپاره ډیر ستونزمن وي
ډیره مننه صدیقې
تشکر مننه ستاسو
خوشی بیابان میں جیو زوے دل جانان میں نور دی خوشی بیابان میں